پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د سپین بولډک چمن لاره چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د تیرې اونۍ لنختې وروسته بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. پاکستان سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ بیرته خلاصه شوه. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د پاکستاني چارواکو او په کندهار کې د طالبانو د ولایتي چارواکو ترمنځ خبري بریالۍ پر مخ لاړې. په کندهار کې د طالبانو د ولایت ویان محمد اعظم هم تایید کړ چې دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګري او صنایعو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سوداګرۍ لپاره د دوستانه پالیسۍ د نشټوالي په شمول بیلابیل دلایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړې ورکړې کمیدو عوامل بلل شوی دي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یک شنبه په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوی پریکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د امنیت شورا په 15 دایمي او غیر دایمي غړو کې یوازې روسیې دغه پریکړه لیک مسوده رد کړه. چین، هند او متحده عربی اماراتو، سپین او یولسو نورو هیوادونو مثبت رای ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,00,000 اوکراینیانو ګاونډیو هیوادونو ته کډوالۍ ته مخه کړې ده. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. دغه راز امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت لنړیوال سیستم څخه چې د لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. او د کیف په جنوب لویدیز کې د واسلی کیف ښاروالو وایي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تویلو یو ترمینل اور اخیستی ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاروالي ناتالیا امبالاسنوي چې ویل دښمن غواړي چې د دوی هر څه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې آسمان ته پورته کېږي. اوکراین وایي چې د روسي پوځیانو د اوکراین په دوهم ستر ښار خارکیف کې د ګازو یو پایپ لاین په بمونو الوزولی دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د خزانې وزارت لخوا د افغانستان په اړه د هیواد صادر شوي جواز اجازه ورکوي چې افغانستان سره مالی معاملات 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي، خو پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي. د افغانستان نوموته سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګل زمان پرون له دې دنیا سترګې پټې کړې. پر مړینې یو شمېر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کونړ نالۍ ولسوالۍ کې د سیند له اوبو څخه د سړک جوړولو لپاره یو استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې.
سنادی دیوال او یا متره اوږد لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچي، سلګون خلکو ته پکې د کار زمينه برابرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
امریکایي چارواکي وایي د خزانه وزارت لخوا د افغانستان په اړه د دې هیواد صادر شوی جواز اجازه ورکوي چې له افغانستان سره مالی معاملات د 2021 کال د اګست 15 نیټې وړاندې حالت ته وګرځي. هغه حالت ته چې د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. خو د امریکایي چارواکو په خبره پر طالبانو به بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې وي.
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت نوې جواز چې د جمعې پوره صادر شو په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکول شي. اوسپینی ماړی په وی اعلامیه کې ویلي یو شمیر امریکایي چارواکو چې هویت نه د افشا شوی په دې اړه ځنیو خبریالانو ته معلومات ورکړي. د دې توضیحات پر بنسټ له افغانستان سره مالی او سوداګریز معاملات د 2020 کال د اګست د 15 نیټې وړاندې حالت ته ګرځي، خو پر طالبانو به د امریکا بندیزونه پر خپل ځای وي. د چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه د افغانستان بانک سره اړیکو ته لیواله وي، باید د دې بانک خپلواکي په اثبات ورسیږي او یو دریم ګړی لوری وڅاري. دوی همدا ډول غوښتنه کړې چې د دې بانک تخنیکي کارکوونکي باید بیرته دندو ته وغوښتل شي، هغه چې له افغانستانه اوس د باندې دي. د دې امریکایي چارواکو د توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان په ملکي ادارو محدودیتونه هم له منځه وړل شوي او له دې ادارو سره هر ډول راکړه ورکړه کیدای شي، خو په داسې ډول چې نه باید ترې طالبان او حقاني شبکه ګټه واخلي. امریکایي چارواکو ویلي د خزانه وزارت او د بایدن حکومت په تر هغه پر طالب مشرانو او حقاني شبکې خپل بندیزونه روان وساتي چې دوی له خپلو ځپونکو کړنو لاس په سر شوي نه وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو وویل دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نه دولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړای شي. د طالبانو حکومت د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پرون یې د دې جواز له صادرېدو په هر کلي سره د ټولو بندیزونو د پای غوښتنه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه په تورخم کې په پام کې ده.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټې را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو را کړه ورکړه او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشری به د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بده اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په پام کې لري چې کډوالو ته یوې نمره ځمکه ویشي. چارواکي وایي دا به هغه کډوالو چې په دې وروستیو کې بیرته غزنی ته ستان شوي او کورونه نه لري.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وای په پام کې لري چې په دغه ځای کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته د کورنو د جوړولو نمرې وروبه شي. دوی وای دغه ژمنه غزنی ته د طالبانو د حکومت ته کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حکانی کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د شنبه په ورځ په دیار ازادي رادیو ته وویل شاغلی حکانی غزنی ته د خپل یو ورځنی سفر پر وخت ژمنه وکړه چې له کډوالو سره د هر اړخیزو مرستو ترڅنګ د طالبانو حکومت په پام کې لري چې بې کوره کډوالو ته به یو نمره ځمکه ورکول کیږي. نوموړی وایي دا به هغه کډوال وي چې خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي، یا خو کورونه نه لري او یا یې هم د جګړو او یا هم طبیعي آفتونو له امله نړېدلی وي.
د مهاجرینو چارو وزارت وزیر خلیل الرحمن حقانی صاحب راغلی و غزنی ته، او بیا یې ژمنه وکړه هغه مهاجرین چې خارج کې اوسیږي چې هغه خپل وطن ته راستون شي نو موږ به یو نمره ځمکه ورکوو.
په غزنی کې د کډوالو شارګوټي ترڅنګ د پولیسو، ښوونکو، معلولینو او ځینو نورو کسانو لپاره هم د نمرو د ویش پروګرامونه وخت په وخت پر لار اچول سوي، خو د وخت حاکم چارواکي نه دي توانیدلي چې د دغه شارګوټو مځکې تقسیم کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې، یا لوجر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د کونړ نړۍ ولسوالۍ کې د سین له اوبو څخه د سړک ژغورلو لپاره د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دیوال اویا متره اوږدوالی او شپاړس متره لوړوالی لري او د 8 میلیون افغانیو په لګښت د ټول ګټو وزارت لخوا جوړیږي. په دغه پروژه کې د چارواکو په خبره لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
په کونړ کې د ټولګټو ریاست مسولین وای د ناړې ولسوالۍ اړوند د خونانو کڅ کې د سینو اوبو سرک سره نږدې ساحې ویجاړې کړې وي او نږدې اوچی سرک هم تخریب کړي. د دوی په خبره چې که سرک ویجاړ شوی وای نو ورسره به د ناړې بریکوټ، کامدیش او برګي مټال ترمنځ د موټرو تګ راتګ بند شوی وای، خو دوی وکولی شول چې د وزارت لخوا ورته استنادي دیوال جوړولو ته بودیجه منظور کړي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی معاذ د استنادي دیوال د کار پیل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ سره نږدې د لیو سین سرک د ډېر لیو تهدید سره مخامخ و. کوم چې شرقي نورستان ته او دا پورته ناړۍ ولسوالۍ او بریکوټ او د کلام ساحې ته دا غټ سرک تللی، نو نږدې وه چې دغه سرک قطع شي. فایده مې وزارت محترم مقام 8 میلیونه بودیجه په پام کې ونیول شول او دغه استنادي دیوال ورباندې جوړیږي. استنادي دیوال 10 متره اوږده لري، 14 متره ارتفاع لري، چې په جوړېدو سره به سرک د تهدید نه بچ شي، مسلمان خلکو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
د هغه په خبره چې د کونړ په زیاتو ساحو کې سیند او یا هم بارانونو سرکونه یا ویجاړ کړي او یا هم د ویجاړې دوه ګواخ سره مخ دي چې جوړولي اړین دي، نو باید چې مرستندوی ادارې او مرکزی حکومت ورسره د یاد ستونزې هواري کې مرسته وکړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
د لویدیځو هیوادونو یوې ټولګې موافقه کړې چې د پیسو د لیک د نړیوال سیستم ته د یو شمېر روسي بانکونو لاسرسی بند کړي. د هیوادونو د دغې مجموعې مشري متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه او بریتانیا کوي او دوی د روسیې پر مرکزي بانک هم محدودوونکي اقدامات وضع کړي دي. دوی پر روسیې دا بندیزونه داسې مهال لګوي چې پر اوکراین د روسي ځواکونو یرغل څلورمې ورځې ته غځېدلی او تازه پلازمېنه کیف کې نن سهار هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپورټ لري. جزئیات به له اسدالله لودین نو ورو چې په سټډیو کې را سره دی. مهرباني
او مننه نوري صاحب. د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي وایي له سویفت یا د پیسو د لیږد له نړیوال سیستم نه د روسیې د یو شمیر بانکونو استل پر روسیې د لګول شویو بندیزونو تر ټولو سخت گزار دی. پر روسیې د بندیزونو دا موافقه د امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا او کاناډا لخوا شوې ده. سویفت د پیسو د لیک ترڅنګ د پیغام رسولو یو نړیوال سیستم هم دی چې د نړۍ په کچه زرګونه مالی موسسې له یو بل سره وصلوي. د دغه سیستم مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی چې 11000 مالی بنسټونه او 200 هیوادونه او سیمې سره نښلوي او بانکونو ته د پیسو د لیږد معلومات هم ورکوي. پر روسیې دا بندیزونه تیره ورځ اعلان شول او په دې اقدام کې ښکېلو هیوادونو ویلي چې دا کار به د روسیې د مالی دفاع سیستم کمزوري او روسی روبل به آزاد سقوط خواته بوزي. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر اورسلا وندرلین ویلي دا بندیزونه به نړیوال مالی سیستم ته د روسی بانکونو لاسرسی محدود کړي او دوی به دا وړتیا ونه لري چې په نړیواله کچه فعالیت وکړي. نوموړي که څه هم ونه ویل چې د روسی کوم بانکونه به دغه بندیزونو کې شاملېږي، خو زیات کړه چې دوی به د لیست کې ډیر بانکونه شامل کړي. د بندیزونو له دغه اقدامه به د روسی یو شمیر بانکونه ځکه مستثنا وي چې نړۍ وکولی شي روسیې ته د ګازو او تیلو پیسې ولېږدوي. د یادولو ده چې روسیا اروپا ته د انرژي تر ټولو ستر صادرونکي هیواد دی. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیزونه بعد روسیې مرکزی بانک پر لویدیځو هیوادونو د 610 میلیارد ډالرو په ارزښت د سرو زرو او بهرنیو اسارو له خرڅلاو منع کړي. دا هغه اقدام دی چې د اعلامیې له مخې کم وخت کې به اغیز محسوس وي او د روسیې روبلو ارزښت به هم یو دم په ځمکه وولي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه ورځ ده. د اوکراین د پلازمینې کیف اوسیدونکو ویلي چې نن سهار وختي هم دغلته د یوې چاودنې او څو نورو درنو وسلو غږونه اورېدل شوي، او د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته هم نږدې سخته جګړه روانه ده. د اوکراین له جګړې نه زرګونه کسان هم د اوکراین له پولو اوښتي دي، او دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، او نړیوالو بشري موسسو د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنیو مرستو غږ کړی دی.
لودین صاحب مننه. د غراز په اوکراین کې یو شمیر افغانانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له بد وضعیت سره مخامخ دي. وړاندې په خبرونه کې مو په اوکراین کې میشت له یو افغان کډوال سره هم خبرې کړې دي، خو بیا هم له همدې موضوع لري نه زو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلی بایدن د سپارښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې کړی ده. اوکراین د روسي الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندیو او د غراز د جاولین ټانک ضد راکټونو غوښتنه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوی د افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه له ټولو سوداګرو، بانکونو او د پولي خدماتو شرکتونو له مالکانو غوښتي چې د لیلام په دې پروسه کې ونډه واخلي. د افغانستان مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د لیلام پروسې ګټونکو د تر ټاکلې مودې پورې خپل ټول حسابونه له دغه بانک سره تصفیه کړي. یاد بانک وړاندې لیکلي وو چې د پیسو د لیلام د بهیر مخه د بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات ساتل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مرکزی بانک تیرونی هم 10 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کړی وو. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وای د خونی او پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر سره کتلې دي. د خونې تیر ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې د مشر یونس مومند په مشرۍ افغان پلاوی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان او مرستیال سره په ترانزیټي بندرونو کې د صادراتو وارداتو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې د ایران سفیر په اسلام قلعه، چابهار او یو شمېر نورو بندرونو کې د پنګونې او د پروتو ستونزو د حل په برخه کې خونې ته ډاډ ورکړی دی. دا لیدنه په داسې حال کې کېږي چې مخکې تر دې هم افغان سوداګرو له ایران سره بندرونو کې د لوړې تعرفې او یو شمېر نورو ستونزو له امله شکایت کړی وو. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 190 افغاني ودرش پوله، یو یورو 103 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 113 افغاني، نه شپېته پوله، یو سودریال درویش افغاني اته 50 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانی 3 دیش پوله زر هندی کلدار 1 زر 8 افغانی او زر پاکستانی کلدار 515 افغانی.
ازادي رادیو اوري د دې خبرونه تر دوهمې نیمه پورې به اجمل اند استاسو قربوي
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي ارغل دغلته پر اوکراینی وګړو سربیره ګڼ هغه افغانان هم چې په اوکراین کې لکلونو راځي وسیدل ل واخ سره مخ کړی دي. لا دی افغانانو څخه یو هم شهریار وزیر دی. سلطان محمد سرور په اوکراین کې لمیش دی افغان پختلی چی د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. چې کم شهر کې ما یقینا چې داخلي شهر کې امنیت او شاوخوا نورستان شته نو پوښتنه
دا شهر څه نمیږي؟
شهر خمنیتکی. زه په خمنیتکی شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته هغې کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه په هغې کې هم لګېدلی و یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته اور لګېدلی دی یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ د دغه وضعیت دی. البته زموږ د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولین خواته د لوو خواته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمنیتکی خودی د خمنیتکی چې زایم پکښې ډېر او وضعیت یې ډېر آرامه دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه و وارخطا یو په خلکو کې اوس خو دغه دی ما چې چرته ژوند کوم نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډېر آرامه خلک ډېر اوږده اوږده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې و. ځینې خلکو کې یو ساه یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وي. نه ما البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي.
په اوکراین کې چې د روسیې له بشپړ پوځي ارغل سره مخ دی، له میشت افغان شهریار وزیر سره مو مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده. د نوموتی افغان سندرغاړي او کمپوزر استاد ګلزمان پملینا یو شمیر افغان سیاسي او هنري شخصیتونو د خواخوږي پیغامونه خبره کړي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی او مشهور افغان سندرغاړو د استاد ګلزمان مړینه د افغان موسیقي لپاره سایه بللې.
استاد ګلزمان خپل لومړنی هنري سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کې د همدې سندرې په ویلو پیل کړ. نو موري چې د پاسه شپې ته کله سندرې وویلې او د نورو هنرمندانو لپاره یې سندرې جوړې کړې. د پښتو ژبې دغه پیژندل شوی سندرغاړی په 1948 لمریز کال کې د خوست ښار د چینې کلا په کلي کې زیږیدلی او د جمعې په ورځ ناوخته په کابل کې د 40 کلونو په عمر ومړ. د استاد ګلزمان د ورور میرمنې طاهرې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي افغانستان د موسیقي کورنۍ لګ تر لګه لاسو ورځو کې بیا د دویم ځل لپاره د غم په ټغر کې ناسته. نه ورځې مخکې د هیواد بل مشهور سندرغاړی مختار مجید د سرطان ناروغۍ له امله په امریکا کې وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې د هیواد سیاسي او هنري څیرو د تسلیت پیغامونه خبر کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوري حکومت د مصالحې عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله هم د استاد ګلزمان مړینې ستر ازای بللې او کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. دا هغه سندری و برخه ده چې فرهاد دریایی و ویډیو کې د استاد ګلزمان د لاسونو په کېګګل او زمزمه کوي او لیوبل سره خاندي. فرهاد دریا د دې ویډیو په خبرولو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا ستر انسان بیتا میراته ګران و، یو له هغو عزیزانو مې و چې پیزندل می خاغلی دریا د خپل پیغام په دوام لیکلی هر ځل چې د ګلغونډي ارغوان ګل کېدل زما په غوګونو کې به د استاد سندري انګازه کوله
په ګلغونډي
اریانا سید یو بل افغان سندرغاړي د استاد ګل زمان سندرې تلپاتې بولی او ستاینه کوي. هغه هم په خپل فیسبوک پاڼه نکړي د دې لپاره چې وایي کړای سول د هغه ترڅنګ کینی او د هغه لاس جوړې سوی سندرې ووایي لا مالای ځان د نړۍ له بختورو سندرغاړو بولی. یو بل افغان سندرغاړي شفیق مرید هم په خپل فیسبوک پاڼه د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمست د استاد ګل زمان مړینه د هیواد د موسیقي لپاره ستره ضایع بولی.
د استاد ګل زمان مړینه د افغانستان د موسیقۍ لپاره ستره ضایع ده. د پاپ حماسي او د افغانستان د پښتو موسیقۍ لپاره
استاد ګل زمان په خپل هنري ژوند کې شاوخوا 1500 سندرې ویلې دي. هغه پوره یو کال مخکې په 1999 کال د کاپ په میاس کې د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د موسیقۍ د بابا لقب ترلاسه کړ.
وسم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د برتانیا میل رسپانې د کابل او نورو سړو سیمو د پوهنتونونو د پرانستل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې. رسپانې کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او مهم پوهنتون بللی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د شپږو میاشتو لپاره تړلی و. د رسپانې له لیکنې سره سم دا پوهنتون د نجونو او هلکانو د بیلولو او د سخت حجاب د رعایتولو په شان د یو شمیر بندیزونو او محدودیتونو له اجرا وروسته پرانستل شوی دی. ورسپانې د لسکونو نجونو محصلانو عکسونه خپاره کړي چې د پوهنتون په دروازه کې په داسې حال کې په انتظار ولاړې وي چې طالب ساتونکو د پوهنتون په درو دروازو کې پیره کوله. ډیرو محصلانو ویل چې نه پوهیږي چې درسونه به یې څنګه وي، خو دا ورته حیرانوونکي ده چې پوهنتون یې پیلېږي. میل ورسپانه د اسوشیتد پریس د خبریال په قول وایي چې د موسیقي ډیپارټمنټ یوازینۍ برخه ده چې نور به نه تدریس کیږي او طالب چارواکو په دې اړه چې ولې دا ډیپارټمنټ نه دی پرانیسته لڅو ویلو ډډه کړې. یوې محصلې چې بهجا امان نومیږي وویل چې د پوهنتون په تدریسي نصاب کې بدلون نه دی راوړل شوی. استادان او نور کارکوونکي هم هماغه پخوانی کسان دي. ډیجیټل ژورنال او ګڼو نورو ورسپانو هم د کابل پوهنتون پرانستل کېدل مهم ګڼلی دي، خو دې ورسپانو لیکلي چې پوهنتون ته د بیرته راغلو نجونو محصلانو شمیر کم و. ډیجیټل ژورنال ورسپانه وایي طالبانو ژورنالستان نه پرېښودل چې پوهنتون ته دننه ولاړ شي. تیر کال په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 محصلانو زده کړه کوله، خو څرګنده نه ده چې د هغو څومره کسان نن پوهنتون ته حاضر شول. د ډیجیټل ژورنال ورسپانې پر اساس طالبان وایي چې دا ځل نجونو او هلکانو ته په هر برخه کې د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر 2000 لومړي کال وړاندې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې نجونې یو مخلص زده کړو بې برخې کړې وي. د ورسپانې د پوهنتون د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ د یو شمېر محصلانو نظرونه خپاره کړي چې ډیرو خوښي ښکاره کړي، خو ځینو بیا په دې انتقاد کړی چې طالب ساتونکي محصلان نه پرېږدي چې له ځان سره ټولګي ته موبایلونه یوسي. ځینو محصلانو د استادانو د کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې ښایي یو شمېر استادان بهر تللي وي. اوس هم ستاسو د پیغامونو برخې ته ورسېدو. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې راخلو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. خیر الله هو ته کې مد لغمان ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه د اسلامي امارت د نظامی کارکونکو څخه غوښتنه ده، هیله ترې کوو چې دغه د نظامی ځایونو دغه ګروپونه د ورځې لخوا نه چالان ترې نه پاتې کېږي. برېښنایي ګروپونه دي، نو دا چې موږ هیواد د برېښنایي ستونزو سره لاس او ګریوان د مشکلات لري، برېښنا کمه ده، نو له دوی څخه هیله کوو چې دغه د ورځې په جریان کې دغه نظامی ګروپونه چې دي دغه باید بند کړي او چالان ترې پاتې نه شي.
اشرفیان د هلمند د گریش ګلسوالۍ د سری خزیه د سیمې څخه ان شاء الله امنیت په دازګي کې د دکاندارانو څخه مده غوښتنه ده چې دا شی چې دی به ګران دی، دا ډیر ارزانه کیونه کې دا وستوي څکي.
زمیر وایس د انمن ولایت د باباجه د سیمې څخه خبرې کوم. کله چې طالبان د منطقه ونیو ته دا وسه مر په باباجه په سیمه کې مرسته نه سه مردا غواړي چې مر سره مرسته وکړي.
ز
زسن اولاد کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د نخونی د کلی د پیغام تاسو ته پرېردم. زما د لوړپورو چارواکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې پر د تجارانو باندې لږ چنګار وکړي. تاییدلی د بری پارسل ته بوساو راچولی، څو مانه براز نکښلی بوساو راچولی، دا رقم غوړی هغه څه اشه غوړی د منګردی ویلی غوړی راچولی، یا د واز غوړی راچولی، دا رقم هر شی راوخله چې څه جلی شان راچولی. بعد ورپوره چرواکی پر تجارتان باندې ټینګار وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234
دا خبرونه دا برخه هم دومره و. نور خبرونه کی مو زما همکاران ملتیا کوي.
ل اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس د اونی ز خبرونه مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د اسپین بولډک چمن لار چې طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمن د تیرې اونۍ له نښتې وروسته بنده شوې وه بیرته خلاصه شوې. د پاکستان سرحدي ملیشو ویان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه لاره د ټولو خلکو او ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د کندهار د طالبانو د والي ویان محمد اعظم هم تایید کړی چې دغه لاره بیرته پرمستل شوې. د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري راکړه ورکړه له 2 میلیارډ ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې د دوه هیوادونو ترمن د سوداګرۍ راکړو ورکړو د اندازې پر کمیدو د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او سنویو ګډې خونې ژوره اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په دې رای واخلي چې د روسیې له لوري د ویټو شوي پرېکړه لیک مسوده عمومي غونډې ته وړاندې کړي. روسیې د جمعې په ورځ دا مسوده چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو یرغل غانده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1.5 لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، برېټانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمېر بانکونه باسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په غبرګون کې کړې ده. د کیف په جنوب کې لویدیس کې د واسلیک خاروالوي روسي ځواکونو پر دغه خارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی په نور بست پروګرام کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې په وروستیو کې د یو شمیر خزو په مظاهرو او لا مظاهرو او اعتراضونو وروسته د دوی په نیول کېدو خبرې کوو. همدارنګه دا چې کومې لارې چارې شته چې خزي کولای شي، البته فعالان خزي په دغه شرایطو کې چې دوی له نیولو سره مخ دي همدارنګه مظاهرو ته نه پرېښودل کېږي، د خپل حقونو د غوښتنې لپاره کار وکړي او په ټولنه کې وتوانېږي چې خپل حقونه وغواړي وایخلي. همدارنګه به په دې باندې هم چون دا موضوع نوې راغله په اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل په تړاو باندې بم له خپلو همکارانو وپوښتو چې دا به په افغانستان باندې څه اغېزې ولري، په ځانګړې توګه که د نړیوالو پاملرنه تر ډېره اوکراین ته واوړي او له افغانستان نه به د پاملرنې د کمیدو څومره سبب شي. په بحث کې راسره میلمنې دي ملالۍ شینواري، د پخواني ولسمشر سلاکار پاتې شوې ده، همدارنګه اوږده موده په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وه، د سولې د هڅو له فعالانو وه او د یوې ژورنالیستې په توګه یې اوږده موده کار کړی دی. سونیا منګل هم راسره ده، دا د ښځو د برخې د حقونو فعاله ده او په دې برخه کې کار کړی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ملالۍ شینواري، له تاسو به بحث پیل کړو. تاسو راته دا ووایي چې تاسو په وروستیو کې په مجموعي توګه د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د یو شمېر ښځو مظاهرو او اعتراضونو ته او په وړاندې د طالبانو اقداماتو ته په کومه سترګه ګوري؟
بې
بسم الله الرحمن الرحیم زما سلامونه او نیکه هیله تاسو او تاسو درنو اوریدونکو او تاسو بلې ملمانی ته وړاندې کوم. البته زه فکر کوم چې سولیز اعتراض د هر چا حق دی، که د خپل حق د پاره یا د یو مجموعي د حق د پاره اوسیږي، دا د دې ته هم د اسلامي حقونو لپلوه جواز شته، هم د انساني حقونو لپاره د پلوه جواز شته دی، او د دې د مخنیوي د پاره یا د مخنیوي لاره چاره دا نه ده چې که څوک خپل غږ وچته وي هغوی د هغوی غږ دی غلی شي، بلکې هغې غږ ته دې توجه وشي او ورته مثبت ځواب دی ورکړی شي، هغه مشکل دی ورته حل شي یا د قناعت ورکړل شي. دا هغه دی څه دي چې په انساني او اسلامي حقونو پورې اړه لري، نه یوازې اوس که چیرې څوک غږ وچته وي په داس شرایطو کې یو بهانه دای کیږي چې ولا خځه خو خارجي حقونه او مګر خبرې بهرنی او غربي حقونه غواړي. نه وروره، نه نه طالب جانه، داس کیسه نه ده. کله که افغان خځه وایي چې موږ تعلیم غواړو، دا د کفر مسله نه ده، دا د اسلام حق دی، اسلامي حقونو نه یو د غرضي او برخه او عمده برخه هم ده. که د کار مسله یې موږ مسلمانانی شکر الحمدلله، او په اسلام کې هماغه خځې چې د پسر د اسلام کې د اصحاب کرامو میرمنې وي، خویندې وي، او د ټولنې و عمده برخه و، هغه وخت کې هغوی په جهاد کې اشتراک کړی، هغوی د کور نه د باندې کارونه کړي، حتی د کفارو په کورونو کې کار کړی دی. قصې شته دی، روایتونه شته دی چې د هغې نه هم دوی څوک سترګې نشي پټولی. نو د کار کول د خپل کورنۍ دپاره د حلال نفقې لاسته راوړل هم د ښځو حق ګڼل کیږي، او باید دا اجازه ورته ورکړل شي. په داسې یوه ټولنه کې چې جګړه تیره شوې ده، په هغې کې ښځې مجبوره دي چې د کور د نفقې په راوړلو کې همکاري وکړه، مرسته وکړه. په داسې حال کې چې کار نشته، باید یو بل ته لاس ورکړي او دغه خپله ستونزه حل کړه. دا دوه حقونه همدا اوس ننګول شوي دي د طالبانو د خوانه، متاسفانه چې کله چې بیا دا ښځې غږ اوچته دي ته وایي چې دا خدای مکړه غریبي حقونه غواړي، دوی لمسول کیږي. ښه، راځئ دا فکر وکړو چې دا 40-50 کسه ښځې ولمسول شوي او په دروغ یې دا ناره اوچته کړه، یا د دې دپاره چې د طالبانو نظام وننګوي دا کار وکړ. خو تاسو خو وایي چې موږ اسلامي شرایط په افغانستان کې پلي کول غواړو. زما ته سوال بیا دلته پوښتنه زما دا ده چې آیا تاسو چې د اسلامي شرایط وایي یا اسلامي اصول غږ اوچت وایي، آیا تاسو د اسلامي اصول پر رڼا کې دا ښځې ونیوې بندیان هم کړي؟ که د اسلامي اصول پر رڼا کې نیولې، آیا تاسو د دې اجازه لرله چې یوه پردۍ ښځې ته لاس ور وړئ؟ دا د اسلام په کم یو اصولو کې راځي چې تاسو نارینه د راپورته شئ، یوه ښځه د ولچه کړئ او په داسې یو ځای کې دی واچوئ چې هغې شاوخوا ټول پردي نارینه اوسي؟ که غواړو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې کار وکړو، نو باید شرایط ورته برابر کړو. تر هغې چې شرایط د کار نه وي برابر، چې ستاسو په وینا چې موږ غواړو د اسلامي اصولو په رڼا کې دوی ته د کار زمینه برابره کړو، نو زه فکر کړم چې دوی تر هغې پورې د ښځو د نیولو او بندي کولو حق هم نه لري، ځکه د دوی سره ښځینه پولیس نشته دی، د دوی سره د تحقیق څارنوالانې ښځې نشته چې هغه ښځې چې دوی نیسي بندي کوي یا د دوی نه تحقیق وکاندي. تر هغې د دوی په بندیخانو کې د ښځو بندي کول ناروا او ناجایزه دي، چې د دوی خپله باندې د اسلامي شرایطو زمینه په هغه ځایانو کې، په نظارت خانو کې، په بندي خانو کې نه وي برابره. د تحقیق څارنوالانې هم باید ښځې اوسي، ځکه چې دوی پخپله وایي چې موږ د ښځو د حقونو طرفدارۍ. نو زه دلته د دوی خپل برخورد د د اسلام د برخور په د اسلامي اصول خلاف ګڼم.
مننه. کله چې دا د تاسو پښتنه موږ له دوی سره یو ځل شریکه کړم، د دوی وایي چې په داسې شرایطو کې چې د جرم او جنایت مثلا مطرحي شریعت دوی ته اجازه ورکړي واکمنو ته
مثلا څه جرم تاسو یې دا ننګولي ندي چې څه جرم دی خځو دغه کړی دی کم عملي د ټولنې کم نظم دوی تخریب کړی دی چې دوی وایي چې موږ مظاهره
مثلا طالبان وایي چې دوی په دې خاطر باندې نظم نادرست خي. زه په دې خاطر باید خبرې وکم چې دلته موږ سره لا دی اغوی استاد نشته دی، نو خده چې دی اغوی هغه کملید لورې چې دی هغه موریدونکو سره شریک کو. طالبان وایي چې دوی بهر ته دتلو هڅه کوي دې په خاطر باندې چې په بهرنوي هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي، ګویا دوی وضعیت ناسم معرفي کوي.
صحیح ده، بالکل دا تلوي خدي د دې غختون کې وی چې بهر ته لاړ شي. خو تا د دوی کیس قوي کړ، تا د دوی د سره مرسته وکړه چې دوی خپل
مننه راځي له
توجیه ورکړي.
له سونیا منګل نه بم وورو تاسو ته بیرته راځم ملالې.
ما د اخیری جمله اله د چ بشپړه کړم. زه دا چې سعید د خځو غلط کار وکړ چې د خپل کیس د کیس د پاره د ناره اوچته کړه، نمایشې ورکاوه. خو تا د دې د دوی نمایش ته مشروعیت ورکړه. وس بتول دنیا وای چې تا بنديان کړي واقعا د دوی ژوند په خطر کې ده. ستاسو کارو چې د اغوی نمایشت د مشروعیت ورکاوه.
مننه سونیا منګل. تاسو تر ازو دی ملالی شینواری په خبرو باندې کتاب سره لری او درته وای چې تاسو د طالبانو لخوا دغه خزونی ولو بیا دی دوی د اعترافونو ویډیو ظاهرا طالبانو په دې هدف خبره کړې ده چې خلکو ته وخی چې دغه خزي اصلا د حقونو لپاره نه بلکې له بهره تشویقېدلې چې ځینې غږونه یې خبره کړي دي. ورسره همدارنګه یې په ځینو اعترافونو کې دا ویلي دي چې ګوندې دوی بهر ته د تلو لپاره دا مظاهرې او اعتراضونه د طالبانو ضد کول. تاسو دې دغه د ویډیوګانو خپرولو ته په کم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومیسل زخل سلامونه تاسو سر جان او ریتون کې تاسو ستاسکرانه ملونه ته وړاندې کوم. څنګه چې مخکې غیلی ویلا چې دا مبارزه کول زموږ حق دی، دا زموږ حق دی چې باید مش مبارزه وکړو خپل هیواد کال کو خپل یوته پر دکره او خپل د یو خپل ځان د لپاره تعلیم وکړو. دا زموږ حق دی، هیڅوک نشي کولای زموږ حق د زموږ څخه واخلي. دا سلوش ارمنیتی یا انجینیر پیری چې راوتلی دی اعتراضات کړي دي مبارزې کړي دي، دا د دې حق دی. زه فکر نه کوم چې دی دا د خارج د لپاره کړي. که چیرې د خارج د لپاره وکړي نورې لارې ډېرې لارې ست چې د خارج ته ولاړ شي د دې هیواد څخه بهر شي. او هوس لازم د چې موږ ځوانان موږ پیغلي باید د هیواد څخه بهر شي، ځکه چې موږ هغه تعلیم موږ په شل کال کې ډیر بد شرایط افغانستان کې موږ تعلیم کړی دی، زده کړه کړی ده، کار مو کړی دی. اوس چې موږ دغه څه چې په خلک شینه د موږ لپاره اصلا دا د دې بیان کوي چې موږ اصلا د هیواد کې موږ کم برخه نه لرو. د هیواد د هر څه موږ د هیواد سره مینه دا د دې په اس کې چې موږ راوځو مظاهره وکړو خپل د اخصخه دفاع وکړو. د هیواد څنګه چې موږ په یوه د هیواد اقتصادي بحران سره مخامخ دي. کله چې د کورونا چې موږ د کورونا د چاوازې شګناله تکا کې خپل ماشومان ته اغي علال رفقه برابروي کتي د دولتي د خاطر مخ اخلاص نسي او خدای نه خواسته اغي به د وژې څخه مړی سي. نو هاي دا د دې موږ باید اوس هم چپ شینو. دا زموږ اخته چې موږ باید خپل حواس پورته کړو. دا زموږ هیواد دی، دا زموږ کور دی، دا زموږ خاوره ده. او دې که موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ کار وکړو، درس وایو، تعلیم وکړو، دا ډیره دی مشتبه کوي. او هغه مېرمنې چې تظاهرات کې راپورته شوې دي خپل آوازونه پورته کړې دي، بعضي وایي چې دا د خارج د پاره د پیسو د پاره دی دا کار کوي. زه اصلا دا خبر سره موافق نه یم. مخکې چې اغلی شینواري ویل که د خارج د پاره دا کار کړیو خو نورم دې زمينه او تمسايده کړه چې دې باید خارج ته ولاړ شي. دې ته د دې امنیت نه سوې نیولای
دی خپل ځان سره قید کړی دی. د اوس نسی کا د اوس کومش نړۍ ته وګورو هغه نړیوال خلک هغه دی خواړه چې دی خارج ته راوباسي. دا په دې اوسنی حالات کې زموږ د شوزو د پیغلو زموږ د ټولو دوه شوهار دي، یو کار یو زدکړه. کچې موږ د کار زمينه برابر سي، چې موږ د زدکړې زمينه برابر سي، نو فکر نه کوم چې څوک په خارج ته ولاړ سي، څوک خپل هواد راپورته کړي.
مننه مننه سونیا منګل. بیرته تر راګرځو ملاله شینواري، تاسو وایي سونیا منګل مهرباني.
مرکه مثلا کده اسلام زره یو ګورو د پیغمبرانو په وخت کې بيبي ختیجه او بيبي عائشه دیم بيبي ختیجه ش تجاره و په کاری کوي، په مجد پیغمبران سره سم وجه پوجه جهادو کتلله د دې سره کار کوي. اما زه نه پېژم چې دی ولې د حدیثه غلطه معنا اخلي او چې به پیغمبرني په کور کې شي.
مننه. کاش کې چې مونږ سره د طالبانو کوم استاد او په دې اړه باندې مونږ مخکي وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې با سونم کړې دي. ملالی شینواري، طالبان وایي چې دوی لګیا دي کار کوي، د خزو مکتبونه پر لپسې پرانستل کیږي، دا اوس په ګڼو ولایتونو کې پرانستل شوی دي، په نورو کې به هم ژمنه داده چې پرانستل شي. په ګرمسیرو کې پانتونونو تنجونی وس تګ پایل کړی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې به تاسو کتلی چې دوی و ویډیو خپره کړله چې یو شمیر خزي چې شمیري لسګونه وو دی پولیسو له یو روزنه نه فارغ شوي، مخکې تاسو ویل چې دوی پولیسان نه لري. په روغتیا په برخه کې، په زینو نورو برخو کې ورو ورو خزو ته اجازه ورکړي. فکر نه کوي چې خزې باید په دوی باندې باور وکړي او دوی چې دا کوم فرصت غواړي، دا کوم وخت غواړي، دا ورته ورکړي او په مسالمت امیزه توګه ورسره کار وکړي تر څو خزې خپل حقونه واخلي. ځکه ظاهرا طالبان وایي چې دوی شپندې او ورس په ورس په دې برخه کې اقدامات کوي.
نه دا خو ښه کار کړی چې کوم سیمو کې خوانځي شروع کړی دي، دا ښه کار شوی او دا ډیر لوی کار هم نه دی شوی. دا خو د ښځو نارمل حقونه دي باید ترته ورکړل شي او دوی د یو نظام په توګه مجبور دي چې ښځه او نر ته ټول هغه شرایط برابر کاندي چې د ژوند لپاره لازم دي. اوس پاتې شو دا چې د اعتبار کیسه، اعتبار هله رامنځته کیدی شي چې دوی د اعتماد جوړونې په هڅه کې اوسي، د اعتمادونو د ماتولو په هڅه کې نه اوسي. ما تاسو ته ویله فکر وکړی چې دغه ښځو د دې لپاره دا مبارزه کړې وه چې لاړې شي ګواکې بهر ته وځي یا وغواړي چې ځان ته کیس جوړ کا. دوی د هڅه نه کاندي چې دا ښځې د بیا بندیانې کا او دوی سره د داسې برخورد کاندي چې د هماغه ښځو چې غوښتل یا ځان ته کیس جوړ کا د هغو کیس په واقعیت باندې بدل کاندي او وښیي چې د هغو ژوند په خطر کې دی، یا د هغوی د حیثیت مسله ده، یا د حیثیت تر خطر لاندې راشي. زه داسې وایم چې دوی باید د دغې ښځو سره د نرمښت نه کار واخلي، دوی ته د قناعت ورکړل شي، دوی سره د هغسې برخورد ونه شي لکه څنګه چې دوی ورسره وکړ. بیا دنیا ته هم دوی ویلی شي چې موږ ورسره ښه برخورد کړو، اما دوی نو غواړي چې د اسلامي یو په یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي اصول لاندې ژوند وکاندي. بیا دوی کړی شي چې ټولنه دې تقانې کاندي چې وګوره دا ځینې خلک دغه سناره و خلک به په خپل قضاوت بیا وکړي. ضرور نه دی چې دوی بیا ویډیوګانې جوړې کاو بیا وې چې وګوره چې موږ د اخزي چوي دوه ټول تویل شي وشتاسته موږ کیس جوړو یا تاسو موږ وباسو. زه فکر کړم زما غوند خلک چې دلته لا په افغانستان کې من په آزاد توګه د کار کولو جرأت ولې نه لرو، دا پښتنه موږ تر اوسه پورې نه ده شوی. ولې موږ په آزاد توګه نشو کړی سره د دې چې ټول حجاب موږ امیش مراد کړی اوس هم هغه د دوی د ویر نه د خپل د هغه عقیدې په اساس باندې موږ خپل حجاب مراعتو او هغه مطابق ژوند کړو. ولې خبره دا ده چې موږ ویره لرو او دا یو واقعیت دی چې دا ویره شته دی په دې ټولنه کې، ځکه چې تر اوسه پورې یو داسې نظام چې جواب ورکونکي منګ نه دی لیدلې په افغانستان کې. هم دا اوس دلته مختلف ډلې ټپلې دي، ارچا یو برګه کورتۍ پیدا کړې ده او څڼې وګدې کړې وې زه طالب یم. زنه پویګم چې دا رښتیا طالب دی او کنه دی، ځکه نظام خو خپل اصول او شرایط لري. که پوخانی خلک هم تاسو به کاته چې د پولیسو په جامه کې رانه ناوته او کور یې غلا کړو، د پولیسو په جامه کې رانه ناوته اختطاف شو، اوس هم هماغه قصه ده. د طالب په جامه کې رانه نوزي کور کې سړی ووژني او ووزي، بیا نو ته دا ثابته کړه چې دا طالب و که نه. د په نظام کې د مسؤلیت منلو کسان چې دي هغه موږ ته نه دي معلوم چې اوس دې کې څوک مسؤلیت مني. بیا وایي چې ولله دا خو شخصي دښمنۍ دي، وروره خو تا خو وایي ته خو وایي چې دلته نظام ما جوړ کړی، که د شخصي دښمنۍ نه زه مړه وژل کېږم او که د سیاسي دښمنۍ نه زه وژل کېږم، خو ته یې مسؤولي تا هغه اوس غاړه دی ټټر دا وهلی دی چې زه دلته نظام یم، زه دلته خلکو ته سرویس ورکوم او خدمات
د خلکو د سر او مال ساتنه د نظام دنده ده.
سر او مال د شخصي دښمنۍ نه به مې مرورت ساتي او د سیاسي دښمنۍ نه به مې ته ساتي، خو دلته دوی دا وایي چې ګواکه که چرته زه شخصي دښمني ولرم د هغې نه باید زه خپل ځان وساتم، نو بیا دا نظام معنی څه شی شوه؟ یا چې که چېرته زه ولګېمې وایي نو زه باید بغاري ووهم، نو دا د نو د دولت مسؤلیت څه شی دی؟ په داسې حال کې چې موږ د اسلام خبره هم کړو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه و هغه به ویل چې که چرته زما په قلمرو کې یوه وزه د ولګې نه مري هم زه ځواب باید ځواب ورکړم. نو انسان چې مري د ولګې نه، بیکارۍ نه مري، د یو دښمنۍ نه مري، آیا دا نظام د امارت د ځواب ورکولو مسؤل دی او که
نه؟
زما په نظر باندې دوی د اعتماد سازۍ د پاره هڅې لا نه دي شروع کړي، بلکې تر دې دمه د بې اعتمادۍ د پاره پراخ کمپین دوی پیل کړی دی چې ورځ تر بلې موږ مجبوره کیږو چې ځانونه پټ وساتو، او د دې دپاره چې زموږ کورنۍ هم محفوظه اوسي په خپله باندې د خپل امنیت غم وخورو. نو زه څنګه اعتماد وکړم د یوې ښځې په توګه چې ویم چې زه په یو اسلامي نظام کې ژوند کړم، زما سر و مال و عزت خوندي دی؟
مننه.
په داسې حال کې چې دوی مسؤلیت نه مني زموږ د سر و مال و د عزت.
سونیا منګل، تاسو نغواړم چې همدا او پختم طالبان وایي چې دوی ورو ورو زده کړو ته اجازه ورکوي، ښځو ته د کار شرایط برابروي، او موږ ګورو چې کورو هم د په ځینو برخو کې لکه همدا وروستیو څو ورځو کې څو تنه پولیس فارغ شوي د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، پولیسو په لیکو کې شامل شوي، څو ویډیوي تصویرونه هم خپاره شول، همدارنګه په روغتیا کې هم اجازه ورکړې ده، د پاسپورټ په ځینو برخو کې ښځو کار کوي، په ځینو مواردو کې کار کوي، په ځینو خصوصي بانکونو کې کار کوي، همدارنګه مکتبونه او پانتونونه هم ورو ورو پرانستل کیږي، او دوی وایي چې نور به هم پرانیزي. همدا پوښتنه مې چې له ملالۍ شینواري نه وکړله، نو که چېرته طالبان ورو ورو د ښځو ته د کار او حق اجازه ورکوي، هغوی ته ښوونځي پرانیزي او هغوی ته د ژوند شرایط بهتره کوي، ښځې ولې باور نشي کولی د دې پر ځای چې اعتراضونه وکړي، ول له طالبانو سره په یو ډول تفاهم کې د خپلو حقونو لپاره غوښتنه نه کوي؟
دا د شه پښتنه ده اکټیوی او کول کیږي نه، بلکې اخیستل کیږي. موږ په یو وخت کې موږ اکی مشته نه دی راکړي، بلکې موږ اخی موږ څخه غوښتي اخیستي دي. نو دا د شه خبره ده چې موږ د یو میاش کې په سوشل میډیا کې وینو روښتن کې د سرپرست ته یې نسواله او په پاسپورت یې ست کې کار کوي، بل شخصي پنتنو په شخصي بانکو کې هم مېرمنې کار کوي. زموږ ویره دلته ده چې دی یوازې خبرې کړې دي، اوس پرې عمل کړې نه دي. موږ غواړو ژر تر ژره اقدام وکړي، ځکه دا شپږ میاشتې چې تېرې شوې دي، په دا شپږ میاشتې کې
ډیر وخت په داش پز مشته کې مېرمنې کولای شي افغانستان یو ځای ته ورسېږي دی به چې هغه ور چې دی نوې نظام افغانستان کې جوړ کړي د افغانستان ترغله باید مېرمنې د قارې دی پلانونه جوړ کړي ولي وای او د شزه هغه څه چې شزه د ان الله پاک نعمت چې خدای پاک مې دی آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي لا هغه کسان چې نه پوهیږي نه هیڅکله نو هاي مسلمان موږ وایو چې مسلمان ورور د خپل شي د ذکر خوشحالي خوشحاله او افتخار پرې وکړه ک نور سنوي هغه بستا ماشومان ته سالم روزنه ورته کړي مهربان باید شکر مهرباني وکړي شي موږ کوم هغه حالت چې موږ په رادیو کې یا تلویزیونو کې ولیدا هغه مېرمن چې اعتراضات کول دی هغه سره اصلا څه چلن نه دی کړی دا چلن دا باید څنګه کیش چې طالبان پر رسمیت شناخته نه سي یعنی دی شاید نه پیژني نو دی که چیر د میرمن سره څه چلن وکړي میرمن د پاره مکتبونه د پاره مکتبونه خلاص کړي کانتینونه برته خلاص کړي د دې لپاره د کار زمينه نورم برابر کړي نو دا هغه وخت مش کولای شي چې دی ومنو کمه د دې درته څخه ډیر لږ وخت کې شپږ میاشتې کیږي موږ به دې ته نورم لږ وخت ورکړو موږ به دې ته وخت ورکړو چې دې نور د میرمن د پاره څه کوي څه نه کوي کوم اقدام کوي کوم اقدام نه کوي نو د دې موږ نیوی راغلي دی د هغوی خپل نظام جوړې د هغوی خپل یعنی پیدارو کې بلدي ته واړي د میرمن د پاره کما حق او حقوق چې هغه لري هغه سره برابر یو څه وخت به ونی شي اما ژر تر ژره دې باید هغه میرمن چې اعتراضات کوي مبارزې کوي یا هغه ته باید هغه امنیت ونی شي هغه سره شکل نو کړی څه
مننه مننه سونیا منګل ډیر زیاته مننه ز رازم څو د اخیره سرپاتې دی ملالی شنواری د ما څو پښتني پاتې شوې متاسفانه وخت را پسې را کم شو خو زه یو شی در غواړم له تاسو پښتم چې یو بل څام د طالبانو خپل مستقیما رسمن طالبانو نه دی ویلي حدودي یو شمیر پلویان وایي چې دغه څلويخت یا 50 خزي د افغانستان دی شل میلیونه کوو یا نمایي نفوس استازولي نشي کولای دوی وایي چې په کلیو باندو کې چې کمی خزي وي هغه امنیت په کارو خوندیتوب ورته په کارو او هغه نه وس برخمن دي او همدارنګه بدوی کوشش وکړي چې د امنیت په فضا کې ورورو خزو ته حقونه ورکي خونځي پرانیزي تاسو په دغه باندې سوای چې دغه څو تنه مېرمنې چې په کابل کې اعتراض کوي څومره د افغانستان د خزو استازولي کولای شي او دغه اعتراض څومره تاسو د طالبانو پر ځای بولئ چې وای د خزو د دوی د سیاسي مخالفانو لخوا چې په بهر کې دي هڅول کیږي لاندې جواب راکې به و پښتنه بلم کوم د کیرا سره کمی دي
ښه زوال دا و ما چې دوی ولې دغه بهاني خلکو ته پلاس ورکړي دا د بهانو د لمنځوړل د پاره دوی ولې هڅه نه کوي د ملامتیا ګوتولې دوی ته باید ونی ولشي هغه د ملامتیا ځای په ځان کې باید دوی ورکړي او پات شو د نمائندګي څوک د افغانستان د ټولو وګړو استازي توپ کړی شي هیڅوک ز افغانستان کې هیڅ داسې یو څوک نش نو وینم چې فکر وکړم چې دغه خزه چې دا به د ټولو خزو نمائندۍ ناغه د کلی خزه د ټولو افغانستان د خزو استازي توپ کړی شي نه د خار خزه د ټولو افغان خزو استازي توپ کړی شي هر څوک د خپل حق استازي توپ کړی شي او هر څوک چې خپل غاګو چتای د خپل حق د پاره وچتای ها تابان چې زما غونډه مشابه ستونزې هم شاید کېدې شي ولري او د کلی د خزو په شان هم مشابه ستونزې کېدې شي خزو ولري پات شو وس د اقلیت او اکثریت ستونزو پاړون امنیت یوازې د خزو د پاره نه دی بلکې امنیت د ټول افغانستان په لومړیتوب کې راځي تابان ک چیرته امنیت راشي اوس دزبند شوه امنیت هغه وخت راځي یا اصول هغه وخت راځي چې ټول په اطمینان کې ژوند وکاندي ټول په ډاډ کې ژوند وکاندي اوس د فیلند لپاره جنگ نشته د فیلند لپاره یوازې دزبند شوه دی چې هغه یو طرف ته چې د جګړې او هغه بالکل خاموش شوه خا اوس که چیرته دزبند شوه امنیت راغله نه ده مګر باید امنیت در رامنځته کی
د سیاسي مخالفانو لخوا د خزو تشویقول دوی چې وای په دې اړه باندې سوای مثلا بهر میشتي یو شمیر د طالبانو ظاهرا سیاسي مخالفان به وبولو
خا دا سیاسي مخالفان خو بشپړ د دوی د واک نه وسلري دي ټول واک د دوی سره ده. هغه د سیاسي مخالفت کما ګنا نه ده. هر څوک په ټولنه کې باید څو نظر وزغمل شي، یا پراتلونکي کې به شاید دوی سره د سیاسي مبارزو د پر نور خلک هم راوځي، آیا دوی به ټول د ستونی نه رانیسي او خپکې به؟ باید دوی اجازه ورکاندي چې په ټولنه کې اپوزیسیون یا مخالفه سیاسي ډله رامنځته شي. که چیرته رامنځته نشي په ټولنه کې انتقاد د منځه ځي، او انتقاد چې د منځه لاړ اصلاح د منځه ځي ورسره. نو دوی باید دا زده کاندي د حکومتداري یو شرط دا دی چې زغمل دي، د مخالف نظر به هم زغمي. حتی په اسلام کې دا هم ویل شوی چې کله ته په واکې که چا په مخ څپېړه درکړه دا بل مخام ورواړ به ورته ووایه چې مهرباني وکړه ته به په واقعیت سره په ما غوسی کېدای شي ما په یو ځای کې غلطي کړي. دوی ولې کوشش کوي چې هغه غږونه چې د دوی په اصطلاح د سیاسي مخالفت د وجه را ولاړ شوي دي د پستونی کې خپکه.
مننه ملالۍ شینواري، وخت را پسې را تمام شو. له تاسو مننه کوو دوستانو. نور ست خبرونه وا د پوخانی ولسمشر سلاکارا او په ولسی جرګه کې د خلکو پوخانی استاذ ملالۍ شینواري او همدارنګ د خزو د حقونو فعال سونیا منګل را سرپدې خبرونه کې. ل دواړو مننه کوو. تر بیا خې چاري.